د لمیه د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربهتوب د جون میاشتې په 14 او 18 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوي او شاوخوا 2150 تنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاوو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 340 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تخصصي مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبر پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په یو راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خپره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. د راپور چې سه شنبه د جون په 18 د افغانستان د 2024 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خپور شوی پکې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینهو ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښایي چې 86% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښایي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپله واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلې سیما باهوس له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي. افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده، په داسې حال کې چې 90% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان میرمنو په دې تیرو 4 کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سختې ځورېدلي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي تر څو افغان میرمنې یو وار بیا ارام ژوند ته ستنې شي.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نرازی نور هم منفی تغییرات رازی.
د ختیز لغمان یوی اوسیدون کی چې دی هم نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي.
نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستلی دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې لامل په دې هیواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هیوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي.
تاسو مخه کله ساتي رادیو ناوړی تاسو کولی شئ چې اوس د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو .com ته ورشي. حل تاسو مخ پر پانا باندې مستقیما د ازادي رادیو پر وب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسو اپ ستور اپل ستور ته وړي او لاغی زه کولای شئ چې زمونږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور وشته تاسو مخ خبرونه واوري. همدارنګه په نورو پلیټ فارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نور چینلونو هم موږ تعقیبولای شئ. اوس مرزو په پلازمینې کابل کې د وچکالۍ او د خبرداري د دغه میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده. ورپسې ستاسو پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه. خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا وو چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. 15 کاله بعد یا 6 کاله بعد دغه ساسې موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا یې تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصه تاسو کوم، د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچې شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
سلویخ متره سام وهلې و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډین وهلې دي. دغومره څاګانې اوبه ورسته بلې کمیږي. د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي. د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړې چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 30% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات رانه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به چې هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملي ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تم کیس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به ښه وي چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناستې کار نه کوي دغه سې ناستې معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سې ناست وي. که دا کسان لري سې مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف په شوي دي. که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه به هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې په کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډېر محدود دي، ډېر کم دي. دلته چې موږ کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکړي، نورې مو ټولې دوایې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډېر محدود دي، ډېر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې دا راته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یمه د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور یو مېرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټه کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق څو د ښځې نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساواتو د برابرۍ دین دی؟ دا دعوه بیا زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یوه لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډېر ښایسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، ان څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو که نه شو؟ یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغومره حقوق ښځینه لري. رابو شو دله چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی ته چې نه دار دی نیکی مرمن نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کی دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوی دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم ام عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکئ خو ورسره څنګ دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم هم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغوی د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوی ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوښې نفقه ورکړي د خوښې ژوند وله ورکړي نو بیا دا سړی بهتر دی خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې دا په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې دا په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانخلي دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جوماتونو باندې مسلط شوي دي دو جوماتونه نیولي دي د پخوانه دو په دې جوماتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي هغه زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلارني کې دین میرا لبس دي دوه کتابونه نه غه نه لري د ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلارني کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون او تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې د روب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مېرمن سره مشوره مکو وزګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مېرمن سره مشوره ونه کی چې زه دا کار وکم خدای که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مېرمن لاس دی بدلته دا خبره دوی به نه وي یعنی موږ له د مېرمن سره مشوره ورکول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال لی او داغ دوامدار جنجال لی پا کور که پاتی که گی داغ دا دست خواه اولادونم سالیم تربیه نشی اغسته دا دست خواه اولادونم بسزده کی بلکه داغ کور با پا دوامدار مشکلات و سر مواجیوی او دا دی منگ عینی شاهدانی چه دا افغانستان پا هر کور که جنجالو نشتا دا افغانستان بلا استثناء دست کور نشتا لیچ پا اغی کی دا خزی او دا خواهند با منز که جنجال نوی یا مثال دا خبری دا خواخ یا دا ننگور جنجال نوی دا دی وزینه وجه دادا دا بلن مثال وی مدام دی ملیان و دا دی اخوندان لدغا یو ذهنیت را پاتی دی یو سره که دا والدی یا دا مور احترام که وی دا دیر خسره دی دیر بهتر سره دی که دا خور سره مینه که و دا غیبانی شفقت که وی او گوره دغی لغرور وی خو که بل مقابل ام دغا کار بیده مرمنی سره او که بیده پا بیوه دی دلال او گوره خدا نخسته دی دوسته او گوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چه دا مور سره که خسره دی که دا خور سره که خسره دی که دا خاله سره که خسره دی خو که دا مرمن سره او که پا طولونه که بدنام دی پا خپل کورنه که بدنام دی بیده دن خراب سره بیده سوک نشتا حتی والدینو تا آغا اولاد مناسب اولاد نخکری چه آغا کور که دا مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین دې باندې خراب نوم دي نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسائل چې دي د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دې تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دې ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوځي چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دې چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي خورې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپوهوي چې خپل میرمنې سره تون چلند د خپل ځوان بیرته درتریخي
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي تر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویل چې پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کوم بیا کې نه منو بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی سے ماشاءالله تا دل خجوان تیر کړی دا واقع دا خو دلته عمل لکه من ګوري نو بیا بیرته مال وچ مدنی سے من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ د جنسنګ انرژي په چره وړه دا موږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته نو چې کله یو کور دی هتا را ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چانه کې خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر رور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیر وړي نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زیم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدلی دی دا فیل کوي چې د خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شون د مانه خو دې خپه دی نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داسټونز څومره نورم زیاته سي زکه افغان جونې نس کولای درس وي یغه مېرمنې چې کار درلود وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داسټونز په خانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوئ څومره دا نورم زیاتې دلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکرو کې امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ټولنه کې هڅي ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تر غوړي دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټي ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويند په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې اوس خلاص شوی دي ذهنیت اوس خلاص شوی دي دوی په هېدلې دي خپل حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوه حقوقو د پوهیدلو دروازې بند کړي او د اماغه سي د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوه نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه سي د بدبختۍ وخکار وي
مخکې په مارکا کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راځو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به تماس ونیسي
همدغه سی وسره کیږي همدغه سی وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دا لري چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خر شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي غبري به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې دا تمامه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په تر باندې ستاسو کور لچ کوم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دي د چا خور دي د چا د زړه ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دي د ستاسو کور دي د ستاسو د کور غړي ده
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل مېرمنې سره کله ک نرم چلن مناسب چلن کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کو بچي مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولو غو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یو کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد لري داس ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابوبکر لای چې ول ابوبکر پلار او چورته چې دا حق نه لري چې ما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت کوي دا زما مېرمنه که ستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه
یو باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم هم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کې مطالعه دي کې او باید د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ. بای عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي. تربیه فرض کې چې است علمل او ملګری.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلی رښتا ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Zalim.